سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي. تاسو مخکې تازه د رادیو نوري د خبري مجله په یو نړیوال مهم خبر پیلو. د روسي دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناولنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانسی سیمه کې د تازري خدماتو فدرال ادارې څنګه د خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی، خو دغه معلومات په بي پري ډول تایید شوی نه دي. په اعلامیه کې راغلي محکوم شوی ناولنی نن تر قدم وهلو د ناروغي احساس وکړ چې سمدلاسه بیهوش شو. وړاندې راغلي چې روغتي کارکونکو سمدلاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته یې زنګ ووهه. په لمبیه کې ویل شوي دي چې د الکسی ناولنی د بچ کولو لپاره ټول ضروري اقدامات وشول، خو مثبته نتیجه یې ورنه کړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې لمبیه په حواله د خبرو کړی دی چې وڅلويخ کلن ناولنی ساور کړی ده. په خپل د الکسی ناولنی ډلې د هغه د مړینې خبره تایید کړې نه دي. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو پر دې موضوع عکس العملونه ښودلې دي. بیرته افغانستان ته راستنیږو. د نړیوال بانک اجرایی بورډ نن پنجشنبې له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړې ده چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم پیل شي. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان ته طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دې پروژې کاربن شوې دي. د دې سیمې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق د 300 میلیونه ډالر بعد طالبانو د موقتی ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نور نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک ویانت د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا اجرایی بورډ له تایید وروسته به د 300 میلیونو ډالرو د مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې دا مالی مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. دا دوه غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویانت وایي دا ډیره مهمه ده چې د دوه پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان بلل شوې د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجاریک پرون پنجشنبې په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل د قطر د پلازمېنې دوه غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب پر افغانستان دغه غونډه را روانه یکشنبې او دوشنبې جوړ شي. دوجاریک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشی انتونی ګوتریش په د یکشنبه په ورځ د منشن لامنیتی کانفرنس وروسته دوه ته لاړ شي. دوجاریک ویلي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم بحث وشي. د ښځو ځینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د ښځو واقعي استازو ته د ګډون زمینه برابر شي. په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړ شوې، خو دا معلومه نه ده چې د دوی کوم استازي به پکې ګډون وکړي او کنه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن جمعه د جرمني له صدر اعظم اولف شولز سره د خبرو لپاره برلین ته ورسید. زلنسکی به وروسته فرانسې ته ځي چې هلته له خپل فرانسوي سیال ایمانو ماکرون سره د ملاتړ مرستو جربول لپاره وګوري. د اوکراین ګڼ شمېر ځواکونه د هغو حملو مقابله کوي چې روسیه د اوکراین پر ختیځ ښار افدیفکا شدت ورکړی دی. زلنسکی چې ټاکل شوی سبا د منشن په امنیتی کانفرانس کې وینا وکړي، نن په خپل ایکس شبکه لیکلي دوی مهمې ورځې پیلې وي چې په جرمني او فرانسه کې له شریکانو سره وګوري. نوی موافقه کوي او د منشن په امنیتی کانفرانس کې به ګډون هم وکړي. هغه لیکي چې د اوکراین له عادلانه شرایطو سره سم د اوسنۍ جګړې د فوري ختمولو لپاره هر هڅه کوي چې د سولې سبب شي. تاسو خبرونه واوریدل او ساسي کول شي د ازادي رادیو خبرونه څلوري ساعته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو څپوندو نسيوي شاو 15 متره او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څپه تولس شپګ نوي واوري وړاندې مجلې کې سره د ماتالې باوري دل شي. وړاندې به په مجلې کې سره په روس روسیه کې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی د مرکیدو دا چې وژل شوی او یا هم کم مړ شوی په دې اړه جزئیات واوري. همدارنګه د نړیوال بانک هغه د اعلان هغه جزئیات به هم در سره شریک کړو چې ویلي دي ژر به د کاسا زر پروژه بیرته افغانستان کې پیل شي. د شدې پروژې ګټې به افغانستان ته څه وي دا به هم درته وروسته په راپور کې وایو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه اندېښنې ته به هم تم شو چې ویلي دي له افغانستان څخه د داعش د ودې ګواښ شتون لري. اور بشو د دوهې غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو هغه اندېښنې به هم واورو چې دوی دغې غونډې ته وړاندې کړي.
ملګرو ملتونه او هغه هېوادونه چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ښکېل وو باید د دوی د مسؤول راوتلو لارې چارې باندې جدي کار وکړي.
د دوی نورې غوښتنې به وړاندې در سره شریکې کړو. نور مطالب هم شته. عملتیا مو غواړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي خبري مجله کې موزه فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو پسمبلخت قرباني يو. د روسي دولتي رسنۍ راپور ورکړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. د چولي ورزو سالم محمد سالي ته چې نور جزئیات راکړي.
د روسیې دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتس سیمه کې د تازیری خدماتو فدرال ادارې څنګ دا خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی. خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم سیوی ناوالنی نن تر قدم وهلو وروسته د ناروغۍ احساس وکړ چې سم د لاسه بې سده سو. وړاندې راغلی چې روغتیایي کارکوونکو سم د لاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته زنګ واهه. پیلا مکی ول سیوی د الکسی ناوالنی د بچ کولو لپاره ټول ضروری اقدامات وسول خو مثبته نتیجه ورنکړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې اعلامیه په حواله د خبر ورکړي چې وڅلويشت کلن ناوالنی سا ورکړي ده. په خپل د الکسی ناوالنی ډلې د هغه د مړینې خبر تایید کړي نه دی. د ناوالنی ویان دی کړه یارمش پیکت شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په دې اړه لا تایید نه ده ترلاسه کړی. د هغه په وینا د ناوالنی مدافع وکیل د هغه زندان ته په لوټکه کې روان شوی دی. دولتي خبری ایجنسی تاس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویان د میتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی ولسمشر د ناوالنی د مرګ پر راپور خبر شوی خو پیسکوف وایي چې د ناوالنی د مړینې د علت په باب رسمي معلومات نه لري. د ناوال لمړيني په نړۍ کې د غنو چارواکو اکثره ملونه پاره وليدي. په دې منځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د امریکا د ملي رادیو سره په خبرو کې ویلي د ناوال لمړينه به یو ناوړه غمی زوي. په همدې حل کې د جرمني صدر اعظم اولف شولز ویلي چې ناوال په خپل ژوند کې خپل جرأت وښود. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن سجورني په خپل ایکس شبکې یا پخونی ټویټر کې لیکلي چې د کرملین د منتقد مړینه یو جزایی مستعمره په ډاګه کوي چې د ولادیمیر پوتین د رژیم واقعیت مشتشي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل ویلي ناوالنی د ازادي او دیموکراسي د ارزښتونو لپاره په مبارزه سره نهایي قرباني ورکړه. الکسی ناوالنی د روسي پر حکومت سخت انتقادونه کول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. اوس افغانستان کې تم کیګو نړیوال بانک اعلان کړی دی چې د یوې نوې کړنلارې پر بنسټ به په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي لیکت پروژې کار بیا پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک اعلان کړی چې په افغانستان کې به د کاسا زر په نوم د انرژي لیک پروژې کار بیا پیل کړي. دغه بانک د پنجشنبې په ورځ د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د دغه بانک جاوی مدیر پلاوی د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ په موخه د 3-0 کړنلارې په نوم یو نوی کړنلاره تصویب کړې ده. د نړیوال بانک په اعلامیه کې راغلي چې د کاسا زر پروژې کار به د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو په غوښتنه بیا پیل شي څو یوې سرګردانې شتمنۍ ته د دې پروژې د بدلېدو له خطر څخه مخنیوی وشي. همداشان بانک ټینګار کړی چې د یادې پروژې کار به داسې پیل شي چې دا تضمین شي چې د جوړولو ټول مصارف او راتلونکی عواید به له افغانستانه بهر مدیریت شي او د طالبانو له لاسرسۍ څخه لرې وي. کاسا زر پروژه د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د انرژۍ د لیږد پروژه ده. نړیوال بانک ویلي چې په دریو نورو هیوادونو کې د دې پروژې کار تقریبا پای ته رسیدلی او یوازې په افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د دغې پروژې کار د طالبانو له بیا واکمنېدو څه موده وروسته ودرول شو. تمه وه چې د کاسا پروژې له لارې به 1300 میګاواټه برېښنا د تاجکستان او قرغزستان څخه افغانستان ته او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د دې پروژې یو له مهمو تمویل کوونکو او ملاتړو څخه دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د انرژي او اوبو وزارت ویان یختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه په وار وار غوښتي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. خو په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي د لیږد پروژې بیا پیلول د دغه هیواد لپاره څومره اړین دي؟ د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت یو شمیر پخواني چارواکو او د اقتصادي چارو کارپوهان د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار بیا پیلېدو ته خوشبینه دي او دا د افغانانو په ګټه ګڼي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د انرژي او اوبو وزارت سلاکار انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایر ازادي راډیو ته وویل د حکومتونو مسؤلیت دوی د امنیت تامین دی.
جامعه جهانی د همین مقطع حساس زمانی
کنړیواله ټولنه په دې حساس وخت کې دا اقدام وکړي، دا یو پر ځای او مثبت خدمت دی او ځکه د دې کار هرکلی کوم چې سیمه ییزې پروژې پیلېږي او ګټه په مستقیم ډول افغانانو ته رسیږي او هېڅکله دولتونه د امنیت د تامینولو او پخوانیو پالیسیو چې د مخه تصویب شوي پرته پکې شریک نه دي.
قبلا تصویب شده غیر از دغه شریک نشته.
د بلې خوا د اقتصادي چارو کارپو محمد امین فرهنګ وایي چې له افغانستانه بهر د دې پروژې د مدیریت لپاره د نړیوال بانک پر شرایطو باید له سره غور وشي او د طالبانو حکومت هم پکې برخه واخلي.
دا د منلو نه ده چې نړیوال بانک ناوړه شرطونه ایسي، دوی باید په دې برخه کې له سره غور وکړي. د دې پروژې د اداري او مدیریت لپاره دي د ټولو ښکېلو هیوادونو ګډ کمیسیون جوړ شي چې طالبان هم پکې برخه ولري. دوی نشي کولای هوایې له پامه وغورځوي او د مدیریت یوه ډله باید جوړه شي چې د هر هیواد ګټې پکې تضمین شي.
په 2000 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار پرانیسته وکړه او ویې ویل چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه نوې دروازه ده. هغه مهال ویل شوی وه چې افغانستان به د دې پروژې له لارې په کال کې له 40 تر 45 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د کاسا زر پروژه له کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې یو زیات شمېر افغانانو ته به برېښنا او د کار زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 20 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو مرستیال او له تروریزم سره د دې سازمان د مبارزې د برخې مشر وایي په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. ولادیمیر اورنوکوف دا خبره پرون نړیوال سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړ شوې غونډه کې وکړه. هغه چې دیناسته ته یې د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د 13 راپور په اړه معلومات ورکول وویل.
راپورونه ښیي چې په افغانستان کې له داعش سره د تړلو ډلو د وړتیاو پر ضد د اوسنیو واکمنو هڅو اغیز کړی دی، خو بیا هم دا ډله له هیواد بهر د حملو نیت لري. له دې لاسته راوړنو سره سره د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا هم پاتې دی.
د طالبانو حکومت لا د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه د راپور ته شوي او اندېښنو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد په زلونو دا خبره کړې چې داعش ډله د افغانستان لپاره خطر نه دی. خو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې بیا د طالبانو حکومت د ادعاو برعکس. په دې شورا کې د چین استازي جنګ جون وویل په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرۍ ګواښ نه یوازې دا هیواد له خطر سره مخ کړی، بلکې د سیمې امنیت او ثبات هم ګواښي. امنیت شورا کې د چین استازي ادعا وکړه چې ترهګرو ډلو په افغانستان تمرکز کړی او همدا اوس په دې هیواد کې د داعش خراسان ډله او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ له یو بل سره نږدې همکاري لري. ځان جون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د یووالي غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه باید اجازه ورنکړل شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ خوندې ځاله بدل شي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ادعا کړي چې افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او افغان خاوره به هیڅکله د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتو استازي رابرټ وود بیا د طالبانو لخوا د ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د دوی د شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وکړ.
طالبانو له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره هڅې کړي او دا ډېره مهمه ده چې دوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پلو وادو ته ژمن واوسي.
د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې یوه بله اندېښنه په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو په اړه وه چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د ترهګرو ډلو ترمنځ ویشل کېږي. په امنیت شورا کې د مالټا استازي ونیسا افرازیر دې موضوع ته په اشارې وویل، په افغانستان کې د ډېر شمېر ترهګرو ډلو شتون او وسلو ته یې لاسرسی به د ترهګریزو کړنو دوام ته زمینه برابره کړي. امنیت شورا کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او خطر په اړه داسې مهال بحث کېږي چې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل 13 راپور کې لیکلي وو، داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
اوس باور شو د دوهې غونډې ته چې د ښځو د ګډون غوښتنه پکې شوې ده.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوهې راتلونکي غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره ورځ په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې په دې ډول غونډو کې د افغان میرمنو د غږونو اوریدل ډیر اړین دي.
څرنګه مو چې وویل، د سازو او د مدني ټولنې د ډلو ترمنځ به یوه غونډه وي چې البته افغان میرمنې به پکې ګډون ولري. دا ډیره مهمه ده چې په دې غونډو کې د افغان میرمنو غږ واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته دوه ورځې پاتې دي. دا غونډه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د فبروري په 13 د قطر په مرکز دوحه کې جوړیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر غوښتونکي افغان بنسټونه په دې ناسته کې طالب استازو ته د ګډون بلنه غندي. د افغان ښځو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف د پنجشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه د ویلامې په خپرولو سره په دې ناسته کې د طالبانو ګډون هغوی سره تعامل او لابي کول بللی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو ګډون د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ضایع کېدل دي. په ورته وخت کې د شنبه هایي ارغواني خوځښت هم نن د جمعې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره په دې غونډه کې د طالبانو بلل غندلي او زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو، نجونو، مدني فعالانو، قومي او مذهبي لیکیو او پخواني سرتیرو حقونه نقض شوي دي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتل شوي چې په دې ډول ناستو کې د ښځو واقعي استازو ته بلنه ورکړي څو د افغانستان پر عیني واقعیتونو تمرکز وشي. یوه معترضه میرمن پریسا مبارز هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
په دې ناسته کې باید هغه افغاني ښځې حضور ولري چې د افغانستان دننه د ښځو رښتینی استازي وي. په تېره هغه معترضې ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو او محرومیتونو پر وړاندې یې د ښځو رښتینی غږ پورته کړی او وهل شوي، شکنجه شوي او زندان ته تللي، باید هغو ښځو ته له افغانستانه بلنه ورکړل شي چې طالبان ځواب ورکوونکي وګرځوي.
له یو کال نه په کمه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده. د دوحې په تېرې غونډې کې چې د تېر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه ور بلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. پر افغانستان د طالبان حکومت له واکمنۍ 2.5 کال پورې کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په دې موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
اوس په غزې ته ورشو، د جګړې وروستي جزئیات په دې راپور کې وګورو.
په غزه تړنګ کې پر ناصر روختون د اسرایلی ځواکونو تر چاپې اچولو وروسته د اسرایل پاوځ نن په ویلامیا کې ویلي چې په روختون کې ځینې وسلې موندل سوي او په لسګونو تروریستانی نیولې دي. د ویلامیا له مخې په نیول سوو کسانو کې تر شلو زیاتې د تېر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرایل په پراخه حمله کې لاس درلود. د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي پر اسرایل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان وژلي او 240 نور یرغمل کړي وو. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ، د سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي شول، خو تر سلو زیات لا هم د حماس په بند کې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې په ناصر روغتون کې د دوی عملیات روان دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه اقدام د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس سوی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا دغه اطلاعات ښیي چې د حماس توندلارې ډلې له دې روغتون د حملو لپاره کار اخیست، هغه تور چې حماس ډلې تایید کړی نه دی. د اسرائیل ځواکونو پر ناصر روغتون چې په غزه کې تر ټولو پراخ فعال روغتون ګڼل کیږي دغه پوځي عملیات د پنجشنبې په ورځ وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه چاپه او عملیات په دې روغتون کې چې په سلګون روغتیایي کارکوونکي او ناروغان حاضر وو د ګډوډۍ او کړکېچ سبب شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن ویلي چې د دې روغتون د جدید څارنې په څانګه کې څلور ناروغان د اکسیجن د نه رسېدو له کبله مړه سوي دي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو ور بیا وغوښتل چې د ملکي فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لیوی باوري او اجراوړ طرحې پرته په رفح ښار کې پوځي اقدامونه کړي. د غزې په نورو برخو کې د روانې جګړې له ډاره شاوخوا یو میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې په څه کم یوه اونۍ کې دا د بایډن او نتانیاهو ترمنځ دویمه ټلیفوني مکالمه وه. دواړه مشرانو د حماس توندلارې ډلې له بنده د نورو یرغمل سوو کسانو د خلاصون په باب هم خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې چې د پاتې یرغمل سوو کسانو په خلاصون کې د مرستې لپاره به هر هڅه وکړي.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې اوس له افغانستانه بهر اوسیږي د دوحې په غونډه کې له ملګرو ملتونو څخه د افغانستان په اړه د جدي او مسؤلانه دریځ غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د دوحې غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، یو شمیر پخوانیو افغان پوځیانو چې له افغانستانه بهر اوسیږي په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه جدي او مسؤلانه دریځ غوره کړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په نوم په دغه لیک کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو غوښتنه شوې چې د دوه غونډه کې یو لاس د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او پخوانیو پوځیانو له حقونو دفاع وکړي. په لیک کې راغلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د ودې د مخنیوي لپاره جدي پریکړه وکړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په دغه لیک کې ویلي چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې په ټپل شوې جګړه کې ښکېل دی او د دوی په وینا د دغه هیواد د سیاسي ژمنتیا او د ناڅرګندو سیاستونو د نشټوالي له امله تر اوسه دایمي سوله او امنیت نه ده ترلاسه شوې. دوی پخواني پوځیان د افغان سیاستوالو د ناسمو سیاستونو او د ژمنتیا د نشټوالي قرباني بولي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند او د افغانستان د ملي او مسلکي پوځیانو د بنسټ غړی اجمل عمر شینواری چې دغه لیک یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ازادي راډیو ته وویل:
د افغان وسلوالو پوځ د جمهوریت د وخت منصبینو امنیت او مسؤلیت د دوحې د پریکړې په بنسټ باندې د نړیوالو او هغه هیوادونو چې د تروریزم سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره ښکېلو مسؤلیت ده. که چېرته اوسني حاکمان د افغان پوځیانو د امنیت او مسؤلیت مسؤلیت نشي اخیستی او دا واک او ځواک نه لري، نو بیا ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ښکېلو باید د دو د مسؤول راوتلو لارې چارې باندې جدي کار وکړي تر څو چې دغه لویه ستونزه حل شي.
شینواره زیاتوي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د ودې مخنیوي ته پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به ترهګري نه یوازې د سیمې پر هیوادونو بلکې پر نړۍ هم اغیز وکړي. یو بل پخواني افغان سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
خاصمو از ملل متحده است کې دا یی نشاست پیش
ورو کې لملګرو ملتونو مو وختنه دار چې د دوه په غونډه کې چې اوسه اجنډا معلومه نه ده، په دې غونډه کې د پوځانو په اړه خبري وشي. پریکړه کوونکو هیوادونو موخه په دوه ډلو نړیوال ترهګری ته تسلیم کړو، یو ډله سرتیری و وژل شو او نیمایي و تښتیدل او په غونډه یو هیوادونو کې ژوند کوي.
نس پښتورور شیدل نس پښ فراری شیدل د کشورای همسایه زندگی میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې غونډه لري. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي استازو او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې او نور ځینې سیاستوال او ګوندونه برخه واخلي. د دوحې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې، خو تر دې دمه چې لا غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون په هکله جزئیات نه دي ورکړي.
facebook.com/azadiradio
اوس په خوستور شو د هغې تفریح ځایونو په اړه باندې چې د مزایونو پکې جوړ شوي په دې اړه جزئیات درکړو. له دې وروسته ساسي پیغامونو ته هم ورزو، خو په یاد ولرئ چې د پښتو خبرې مجلې وروسته زموږ دری خبرې مجلې هم شته.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیماوالو په مالي مرسته یو شمېر ساده د مزایونو جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبری اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال راډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا لاس دونۍ په نرځ جوړ کړی دی د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو مګن وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته مسره بنډارو ته راځي راتل یو بنډارونو ځوانانو په همکاري جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ دغه ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نړی کې نه شوې دي چې پاور دغه څه ستنه په لونه کو
مخکري دي چې د صبرایو په زینو غړایي سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډندونه جوړ شي. سایلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک برول د تداب معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره جوړ شي او کلیار کې ستړي وی یا زیاده سه متملم نه وی ان تیار د زیونه وی باس کینه او بل د اصل سخلتون اوی زکه جوړتي د زون سره چاروري بلختونه فزکی او تیار زی معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو، اوس ورته د خوست له بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخی ده، د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمه سفرې ده، په میلار غلی او نور ملګری هم سره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوي دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بلوز ته د خوست رون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندوی او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنۍ وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي، دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی، بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري، د غیر لپاره یو ښه زمينه مسایده دل دي.
د خوست ډېرې سیمو لکه د ګوربز او اړون غلام خان، د تنۍ او اعت محمد د باغ سينارګي، د ازاز میدان ټول شنو ساحو، د مرکز اړون فارم باغ او اوس مهال د صبرای زنبر او سفر شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالی نجی بابا د سپیشدونکو نجوی دراس په دښ کې ورور مشته بیسم خدا سیستم کارانو سم دا غشتنه د شی بیسم خدا مشته کشیر.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارمندان ته سلامونه نیکی هلی. نو نن مې تاسو یو رپورت واوري د یو خورکی وېد ما ورور دی په ترکیه کې. نو د مشکی چلته د زندان کې دی. نو زه وایم د حقیقت ته نو د مخبل ورور دی د همه مشته چې وسم مالته بر حاله باندې دی. نو ډیر بد شرایط دی، بد حالاتو کې دی، یعنی ډوډۍ ورته سم نه ملويږي، زنګ کولای نشي. په مشک کې یو زنګ راو کې هغه یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقې وغه گیګاره نه کټی کې او بل د ژمي یو واقعا خو یې دوی چې باندې وسه پوری د چدې په خپل ما کوم کالیو کې چې باندې ما کالی وسه پوری په ځان کې دي. نو د حقیقت د ما د خپل ډیر کوشش وکړ چې خپل وروته مې کالی او کورته د ژمي د سامان ورور سم خو نشو.
دا غوښتنه مې ده د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګه چې دا موږ خپل د تندې د اوبو څنګه تږي یو د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو د طالبانو څنګه دا غوښتنه ده چې دا ماسې دیګر د مکمله بندې کې موږ ته دې پر ماجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي ودیوي موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو نو دوی مرستې بېشي نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړي یو اوس رایته نه ده ورکړي هغه د تندې سره مخ ته بالانو اوري موږ بېخي در په در یو زه جمعه ګل افغان یم د پراد څنګه خبره کوم قربان سم الله دې عزت
ستاسې پیغام ستاسې نظر